د سهار لاس په چشوي احمد شبریم السلام علیکم دا سدیړو د دې سات په خبرونه کې دا سدی او وريدونکو پروګرام درو چې په دې خبرونه کې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده د اروپای ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبې په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبان غواړي چې خپل پالیسۍ د بشري حقوقو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي، چې نو پاکستان دغه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته د اندېښنې وړ وبلاوی ویل، لکه چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یو استول شوي لیک کې چې په خپل ویب پاڼه یې خپور کړی کړی دی. د بشري حقوقو د ډلې ویلي روسي ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجه ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 25مه غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مه پورې دوام وکړي. پرخسیت اسرائیلي ځواکونو بمباری تیر شپه تر نن سهار روانه وه. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د فلسطینیانو تلفات 1200 ته رسیدلی دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15600 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. وروسته تر دې چې د شنبې پروس حماس وسلهوالې ډلې په اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او یو شمېر اسرائیلیان یې برمته کړل، اسرائیل پر غزه سخت بمباری شروع کړه. اسرائیل وایي چې د حماس وسلهوالو د برید په ترڅ کې 1200 تنه په اسرائیل کې وژل شوي دي چې اکثر یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې د اسرائیلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,800 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول له اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل تر څنګ دی. شای ښاغلی بلینکن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي دي او یو شمېر ترې تم دي چې داسې باور کېږي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د ایران د دولتي اژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد فلسطین کې د جنگي چرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاست تبصره نه ده کړې. د اورپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر نن چین ته ورسید. جوزف بورل د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې غواړي چې هلته سشکل د اورپای ټولنې او چین یوې سرمشریزې ته زمینه برابر کړي. دوی په چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، نړیوالو ګواښونو او سوداګرۍ خبرې وکړي. چین ته د اورپای ټولنې د مشر سفر سشکل تر دې مخکې دوه ځله وځنډید او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې بنن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ کلوب خالي کې کیش.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بد ورځې او مزدوري ګالي او وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړي چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي، په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم درو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، نوم مریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. پاکستان کې مېشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې دوی با ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت دغلته مولوی و، دوی په ار اختر ار جمع په مانځو کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تک په دې وس شرایط کې نه ده په کار کوی، موږ تاسو لاړ شو، موږ تاسو مهاجرت خرابېږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر خودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکوم اوس دې راشي کنه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شکایت، پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې درس 15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي، دا ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوندم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم چې ده مهاجر، هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې کلوګۍ که تنګ کلوګۍ او که تندی تېره و به دلته یو ځای ټول
سلام. د موږ داسې یو دولت عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ د محشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوه، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله، عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپه د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل، نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځورول او وژل دغه شی کې، نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، هغه اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي، خو دوی د خدای سره په وعده ونه درېدل، د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه، عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی، د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که انګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي، ځکه دغسې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور د الله پاک د موږ ناره واري، الله پاک د موږ چاره وکړه، ډېر ځایه داسې شی وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه د دی دي، افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته 60,000 څلورویشت نرکې وي، او د دوی خپلو معیبونو ته یو نیم لک ورکې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ وسیږو یو علاقه ده سکی سر په نامه، دلته ډېر غټ ماجر وسیږي، د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي، کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه، بیا کاډو وال ګوري، بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. او زه د ډېره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې، بل دا داسې خلک دي چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري، بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسېږي بس دغه خلک دي، دا د مځکې کار کوي، دومره سرمایه نه لري، بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري، بس دغه اوضاع ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده، بس دا دی چې اوس چې وی باسي هلته د دوی اوضاع به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري، تو سره کومک هم نه کیږي، د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښې کیږي، د وضعیت یې ډېر د ډار دوام دی، چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي، جمعه یې نه وایي ایستلي، نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته ژوند مزدوري دوامداره ساتلی وایي. اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته، بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخته څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم، ما سلام دی وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي، د ټول ولس یې پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخلي، ظلم کیږي. نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کیږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغو نیولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلګه دي، که دغه دا وځي خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باس. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګېږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کې دغه څخه بس 15,000 10,000 20,000. دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی، اوس د ډالر اسمګلین په افغانیانو باندې تمام کړي. چې نیستي ده نو خو نیستي ده، افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي، هغو باندې به چیرې استي ده. زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي. دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص تر پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله، زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. دا تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کیږي، د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالی خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره، لکه نپکه برابر کو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونو له لس جربه او واړه کورونو له 15 جربه، نو دا چې ورکړي چې مثال حکومت له چې ګټه ځي، او نور به دوی په خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به تیری، او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تیری. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره ښه زیری. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنګ کړی، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې ده د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه ده، بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې منګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې څو ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي. دا غي نروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې یو میلیون یا اته نیم لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غي نروسته بیا په تیر دوه کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که مونږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخکاری، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خداغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کوم داسې دلچسپی خودلې د چاغوی را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکي.
لپخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کم مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر رسول سيزو راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خراب شوې ده او یو څو بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل تجوان نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ په لاره دغه ایجابوي چې دوی دغه ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدای دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سرکینی یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان لمخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپلو ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم. خی جوړ سیټ مخدی، تاسو خی همکاران مخدی، زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي، نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي، او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی د خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیانو نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوقو مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اول ټول نمخ کې سلام وړاندې کوم. محترم، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې، او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې، د ملاترخیل اسپتال شاته، په دغه ځای کې د موسسو د سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې، هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي، نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دا ما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسساتو دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي، دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي، او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي، او سیمټو نه سیمټی کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي، تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي، او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی، دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښیي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي، تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. د ما دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي، هغه ښې مزي او چمچي دي. سیاست څوک غریبان دي، هغه به زمی څه کوي، څه به خوري. دا څه رقم سیاست ته، دا څه رقم کار دی دي. دا مسلمان به زمی څه کوي، څال به یې یوه روپۍ پیدا کیږي، نو ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي، په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
مارزویم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندستان کې اوسېږم. مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي. ځکه موږ پاسپورټو په بښ کې مشکلات پیښ کړو تلو سفارت ته یا د اولادو په تحصیلاتو په بښ کې هم تلو سفارت ته محصلین به تلل سفارت ته اعلی مشکل بشول اوس فعلا موږ داسې مرجانه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم یو تن محصل په هند کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تبدیلوي نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کې یا امضا کې یا خپل پاسپورت تمدید کې یا نور خدمات تغسي. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نور زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ ونه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم په ډیلی کې یوه افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یمه او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو یعنې زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی؟ سیړنو خودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي. او دی غوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
هیمات اورورا د کلینیک اویلیش نشه.